یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه زه رضوان مراد د بلال نبی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د دفاع وزارت وی په غزنی ولایت کې د کمانډو ځواکونو پر رسیدو سره وضعیت تر کنټرول لاندې دی او د وسلوالو پر ضد تصفیوي عملیات هم دوام لري. د سولې عالي شورا وی په بیلابیلو هیوادونو کې د طالبانو د دفترونو خلاصون ته اړتیا نشته. د دې او نورو مهمو موضوعاتو جزئیات په همدې خپرونه کې اوري، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لرو چې احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا پوځ وایي داسې کره اسناد یې نه دي موندلي چې په کندوز ولایت کې تیره میاشت په هوایي حمله کې د ملکي وګړو وژنه ثابته کړي. یو حکومتي پلاوی په پلچرخي زندان کې له هغو بندیانو سره لیدلی دی چې اعتصاب یې کړی او د امریکا ولسمشر متحدو ایالاتو ته د ترکیې د فولادو او المونیم پر وارداتو تعرفه دوه چنده لوړه کړې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د متحدو ایالاتو پوځ وایي داسې کره شواهد نه دي موندلي چې په کندوز ولایت کې د تیرې میاشتې په هوایي حمله کې د ملکي وګړو وژنه ثابته کړي. د امریکا د پوځ الوتکو د جولای په 19 نیټه د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره هوایي حمله کړې وه او په هغه پیښه کې د 14 ملکي وګړو د مړینې خبر خپور شو. د امریکا پاوز تیره میاشت د دې خبر د سپیناوي لپاره څېړنې پیل کړې. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال مارتین اوډونل په یو بیان کې چې پرون خپور شویلی دی چې د امریکا پاوز د دې پیښې په اړه د افغان حکومت راپور او نور ټول معلومات په دقت سره وڅېړل، خو داسې موثق معلومات په لاس ورنغلل چې دا ادعا ثابته کړي. د رویټر خبری آژانس په حواله د امریکایي ځواکونو ویاند ویلي چې د دوی لپاره د ملکي تلفاتو مسله جدي ده او که په چاردرې ولسوالۍ کې د امریکا د پاوځ په هوایي حمله کې د ملکیانو د وژل کېدو د ادعا په اړه نوي کره معلومات ورورسیږي، نو دوی به پر خپلو څېړنو له سره غور وکړي. د افغانستان د ولسمشر د امر پر بنسټ یو حکومتي پلاوی پرون په پلچرخي زندان کې له هغو بندیانو سره وکتل چې اعتصاب یې کړی. د پلچرخي زندان سلګونه بندیان له 2 ورځو راهیسې په غذایي اعتصاب کې دي. اعتصاب کوونکي ادعا کوي چې د زندانیانو د عفو او د بند مودې د کمیدو په ارتباط د ولسمشر د هغو ځانګړو فرمانونو څخه بې برخې پاتې شوي دي چې په خاصو مواردو کې ورکول کېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محبسونو او توقیف ځایونو رئیس عبدالعلیم کوهستانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د اعتصاب کوونکو شمیر د 4 او 4.5 زره کسانو ترمنځ دی او د دوی غوښتنې له چارواکو سره مطرح شوې دي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې به د محلي پولیسو د یونیفورم د نشتوالي ستونزه حل کړي. له دې مخکې د دې ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کړی و چې دوی د اکثرو جنایي پیښو پر مهال د مجرمانو او محلي پولیسو توپیر نشي کولای، خو د بغلان د امنیت قوماندانۍ ویان ذبیح الله شجاع په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
موږ
پر ټولو محلي پولیسو د کورنیو چارو وزارت لخوا رالیږل شوي یونیفورمونه ویشلي دي. که کوم محلي پولیس ته نه وي رسیدلي، پر دوی به دا پوځي یونیفورم وویشل شي. د هیواد په نورو سیمو کې هم خلک کو شکایتونه کړي چې په شخصي جامو کې له خپل سر وسلوالو پتنګ دي. لازادی راډیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر متحدو ایالاتو ته د ترکیې د فولادو او المونیم پر وارداتو تعرفه دوه چنده لوړه کړې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترکیې لیرې د ارزښت ټیټېدو ته د اشارې په ترڅ کې پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي، دې ته په پام سره چې ترکیې لیرې د ځواکمن ډالر په وړاندې خپل ارزښت په چټکۍ سره بایلي، ده دا امر هم کړی چې د ترکیې د فولادو او المونیم پر وارداتو تعرفه دوه چنده لوړه شي. ټرمپ ویلي چې د امریکا او ترکیې اړیکې ترینګلې دي، نو ځکه د دې هیواد د فولادو پر وارداتو تعرفه به په 50 او د المونیم پر وارداتو به په 40 وي. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د ترکیې خلکو ته په وینا کې وویل:
یاستنن آلتنده دولاری اوروسو
که چا په خپلو بالښتونو کې ډالر، یورو یا سره زر ساتلي وي، نو باید د ترکیې په بانکونو کې په ترکی لیرې بدل کړي، ځکه دا یوه ملي او وطني مبارزه ده او دا به هغو کسانو ته چې زموږ پر ضد یې اقتصادي جګړه پیل کړې ده زموږ ځواب وي. د واشنگتن او انقره ترمنځ اړیکې په ترکیه کې د یو عیسوي کشیش له نیول کېدو او محکمې ته د هغه له استولو وروسته ترینګلې شول. 50 کلن اندریو برونسن تورن دی چې په تروریستي ډلو کې له غړیتوب پرته د ترکیې په ناکامه پوځي کودتا کې یې برخه درلوده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اداره وایي په چین کې شاوخوا 1 میلیون اویغور مسلمانان د تروریزم ضد مرکزونو کې ساتل کیږي. دا سازمان وایي میلیونونه نور اړ ایستل شوي چې اصلاحي کمپونو ته پناه یوسي او د چین په لویدیځ کې د سیمې د توقیف د یو لوی کمپ بڼه خپله کړې ده. د ملګرو ملتونو د نژادي تبعیض په وړاندې د مبارزې کمیټې مرستیالې ګی مک ډوګل پرون وویل د اویغور مسلمان اقلیت ډیری کسان په کورواکی سیمه شینجیان کې نیول شوي دي چې په کوم جرم په مناسب ډول نه دي تورن شوي او په محکمه کې محاکمه شوي هم نه دي. میرمن مکډوګل وویل د هغو د ګڼ شمېر ترلاسه شویو کره راپورونو له کبله دوی سخته اندېښنه لري چې پکې ویل شوي چین د مذهبي افراطیت پر وړاندې د مبارزې او د ټولنیز ثبات د ادعا په نوم د اویغور بلتون پاله سیمه لنمحالی کم تا پاورت زای بدل کړي. دا ځای د نورو لسترګو پناسه تلای او په داسې سیمه بدل شوی چې له بشري حقونو محروم ده.
له ازادي رادیو مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واریدل. دفاع وزارت وی په کندز په غزنی ولایت کې امنیتی وضعیت د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی او د وسلوالو پر ضد په ځینو سیمو کې تصفوي عملیات دوام لري. په روانه خبرونه کې اوري چې د سولې علي شورا وایي په بیلابیلو هیوادونو کې د طالبانو دفترونو ته اړتیا نشته. دا هموري چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو څخه خبره کړې دي او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د زهرو کاروان ونیس پروګرام اوریدلی شئ. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې اوریدلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې کندوز ته د کمانډو او ځانګړو ځواکونو پر رسیدو سره اوس دغلته وضعیت په مکمل ډول د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی او د ښار په څنډو او یو شمېر سیمو کې تصفیوي عملیات کوي. دا چې په غزنی کې وضعیت څه ډول دی او افغان چارواکي په دې اړه څه وایي همدا شیبه زموږ همکار محمد پردی حدیث پردیس را سره د کابل په سټوډیو کې دی. حدیث پردیس د غزنی وضعیت څارلی دی. پردیس، په دې اړه تازه جزئیات څه دي؟
کوته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې غزنی ته د افغان کمانډویانو پر رسیدو د غلط وضعیت اوس بیرته عادي شوی او د غزنی د خار کنټرول په بشپړ ډول د افغان ځواکونو سره دی. د دفاع وزارت په خبره د کمانډویانو پر رسیدو باندې په دغه ولایت کې په غوسیمو کې چې وسلوال مخالفین یا طالبان موجود وو او تحرکات لرل د هغوی پر ضد عملیات پیل شوي دي او د عملیات به تر هغو دوام وکړي چې په بشپړه توګه سیمه تصفیه شوی نوی. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد راتمنش په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
پرون مونږ خپل کار تر غزنی پوری ورسول او اوس غزنی تر کنټرول لاندې دی او مونږ هم په غزنی کې خپل ټول آمدګیګان نیولې چې په غزنی کې یو مضبوط کمربند جور شي او د دشمن په هغه خوا کې سي تخته دي د مونږ تصفیه عملیات ور روان دي.
د ښاغلی رادمنش په خبره په غزنی د طالبانو په حمله کې له 150 زیاتو طالبانو ته وژل شوی دی او ګڼ نورو ته البته دوی جوړل شوی دی، خو د افغان ځواکونو ته د اوخت تلفاتو په اړه څه ونه ویل. مراد صاحب تر اوسه پورې د غزنی په رابطه باندې البته د تلفاتو زد و نقیز راپورونه ورکول کیږي، تر اوسه پورې هم دقیق معلومات نشته. او بل مسله دا چې مونږ هڅه وکړه چې په غزنی کې لاخیز معلومات واخلو، خو مخابرات شبکې هلته کار نه کوي او ټلیفونونه کار نه کوي، خو بیا هم وتوانېدو چې د غزنی د ولایتي شورا له معاون امین الله کامران سره د غزنی د وضعیت په رابطه باندې خبرې وکړو. د ښاغلي کامران په خبره چې غزنی ښار اوس افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دی، اما په غزنی د ښار په څنډو کې اوس هم طالبان شته او مقاومت لري او تحرکات لري، چې د ده په خبره باید افغان ځواکونه دغې مسالې ته ژر تر ژره رسیدنه وکړي. ښاغلی کامران په دې اړه صدر اډو ته ویل خو په ولسی جرګه کې د غزنی یو شمیر استازي دوی به انتقاد کوي او وایي چې دوی وار لمخه د غزنی چې کوم تحرکات دلته د وسلوال مخالفینو یا طالبانو شته او یا موجود وو، په دې رابطه باندې حکومت سره خپل اندېښنې شریک کړي وي. خو دوی البته وایي چې حکومت په دې رابطه باندې جدي اقدامات ونه کړل او بالاخره د دې سبب شو چې په دومره لوی تعداد یعنی قوي حمله د غزنی په ښار وشي. دوی انتقاد کوي چې د غزنی په رابطه باندې باید حکومت جدي ګامونه واخلي او اجازه ورنه کړي چې بیا هم غزنی لکه څنګه چې تیره ورځ د طالبانو له تهاجمي حملو سره مخامخ شو داسې حملې ترسره شي. له ډلې قیوم سجادي ازادي راډیو ته وویل چې غزنی له پخوا راهیسې ناامني پکې شته، اما دا چې د دغو ناامنیو مخنیوی څنګه کیږي دا د حکومت مسؤلیت دی او په دې رابطه باندې باید ولس ته قانع کوونکی ځواب ووایي. بلې مراد صاحب
ډېر زیاته مننه. دوستانو محمد حدیث پر دې سوچې د غزنی د روسي وضعیت پړه تازه معلومات له تاسو سره شریکول. د چارو شمیر کارپوهان وایي هر کله چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې زیاتېږي دغه شان امنیتي پیښې رامنځته کیږي. له دې کارپوهانو څخه یو هم د محمد اګل مجاهد دی چې د پوځي چارو کارپوه دی، وایي چې د غزنی په حمله کې یو شمیر کړۍ لاس لري. محمد حدیث پردیس ورسره خبرې کړې دي.
بدون شک چې دا کم وخت په افغانستان کې خلک دې ته لیوال دي چې سره یو ځای شي او سولې ته ورسیږي، ثبات ته ورسیږي. د افغانستان دښمنان هغه په خارجي کړۍ استخباراتي کړۍ او د بعضي علاقات په منطقه او فرا منطقه او د غټو قدرتو دي چې د افغانستان د جنگ نه ګټه پورته کوي. دوی لاس په کار سي په یو ولایت باندې په یو ځای باندې راټولې کړي حملې وکړي. زه فکر نه کوم چې په دې حمله کې د غزنی د طالبانو ډېر غټ لاس نه وي. دلته نور حلقات ته غزنی د ډېر عمر نه هم نه و، حکومت هم دې ته خاص توجه نه ده کړې. د باسازۍ او نوسازۍ د کار لپاره زمینه نه ده مساعده شوې.
تاسو ویل چې په غزنی باندې حمله په دې کې استخباراتي کړې هم لاس لري. کلک د دې غزنی ولایت د ستراتیژیک اهمیت پر اړه باندې چې ولې مثلا استخباراتي کړي کوشش کوي چې تاسو ته بهتر معلومات کیږي چې ډیر وخت رئیس په غزنی کې جنگ شته او کله شدت پیدا کوي کله کمی.
غزنی یو د هغو ولایتونو دی چې دلته د معدني لحاظ معدن نیات هم ډیر دي، کم هلته ډیر موجود دي. په دې کې هم خلک تلاش کوي. یو مرکزی نقطه ده، د وسل نقطه ده، د قندهار، زابل او د میدان وزن وجنه توجه نه رسوي، محروم پاتې خلک دي. نو په دې دغه مشکل په غزنی کې دی. غزنی د ډېر عمره نه امنه و، واقعا حکومت هم دې ته خاص توجه نه ده کړې. کومې لارې چې د ولسوالیو غزنی مرکز ته وصل دي دا لارې اکثره نه امنه وي او د مخالفینو په لاس کې. نو زه هیله مند یم چې دا جنګ په مجموع کې زه جنگ راتوم، جنگ اصلا ګټونکی نه لري.
پوښتنه مې دا کوله چې غزنی اول ځل نه ده چې دلته طالبان په دومره لوی تعداد راټولېږي او حمله کوي، تر دې مخکې په فرا باندې ممداسي ورته عمله شوی و د خارزینو سیمو ته طالبان رانوتل چې برته په شاو تمبول شول قندوز هم دوزل مثلا دا تجربه تکرار شوی پښتنه می دا کوله چې افغان حکومت په ټوله کې افغان ځوکونه اول نشي کولای چې د دغه حمله مخاوني سی او یا کتاس فکر کوي چې د حمله ډیر په لوی یعنی ډیر په لوی کچه د سازماندهي کیږي کڅنګه
بدون شک د افغانستان او د افغانستان امنیتی ځواکونه په تمام افغانستان کې تقریبا فعلا په نه ولایتو کې کوم سرویګان چې په شدید جنگونه روان دي طالبان هم اکثرا په یو ولایت باندې حمله کوي د څو ځایونه بشر راټولېږي تاسو ګورئ چې په جوزان کې کوم د داعش سره جنگونه شروع شي او حتی د هلمند نه طالبان هغه جنگ راغلي وو نو د بعض ځایونو باندې پلان نشتی طالبان بان او مخالفین د دولت افغانستان هغه شر ورته کوي د نورو اکثر سیمونه د نورو ولایتونه لکه په غزنی باندې په یقین د توان د زابل نه د قندهار نه او د هلمند نه داسې د میدان وردګونه به د طالبان د ټول شوي او د غټ حکومتي حمله کړی ده
د غزنی د امنیتی وضعیت او د غلطه د امنیتی تدابیر او پر دې خار د طالبانو د ورستې حمله پړه مو د پوزیشن هرو د کارپو محمد اګل مجاهد سرګندونه وریدې
جنگ نغوارو مو سلحا غوارو مو زیرانی نغوارو مو عبادی غوارو مو جهن نغوارو مو علم غوارو مو توپک نغوارو مو کلام غوارو مو غم نغوارو مو خوشحالی غوارو
اوس هم دنن روزی اقتصادی خبرونه چه ناجیه صاحبه وړاندې کوي
بغلان کې سلو میرمنو د خوراکي توکو پروسس زده کړ د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د رسنیو دفتر د معلوماتو لمخي د بغلان ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست درې ورځنی روزنیز پروګرام په جوړولو سره سلو میرمنو ته د خوراکي توکو د پروسس لارې چارې وښودلې د بغلان ولایت د کرنې رئیس عبدالوهاب خیرزاده وایي چې د خوراکي توکو د پروسس د لارو چارو زده کړه د میرمنو له اقتصادي ځواکمنتیا سره مرسته کوي ګډونوالو میرمنو د پروګرامونو له جوړولو د هر کلی ترڅنګ د میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د لازیاتو مرستو او همکاریو غوښتنه وکړه د پکتیا د کرنې ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د مچیو د روزونکو ټولنه جوړوي د دغه ولایت د کرنې رئیس ولید احمد تسلنن ازادي راډیو ته وویل د دغه ټولنې په جوړېدو سره به په یاد ولایت کې د شاتو د خرڅلاو ښه مارکیټ جوړ شي نوموړي وویل دا مهال په پکتیا کې د شاتو د مچیو نږدې 140 صندوقونه موجود دي د پکتیا د کرنې ریاست په وینا دا مهال د دغه ولایت شات سعودي عربستان امارات او قطر ته هم صادرېږي نن د کابل په بازارونو کې پم د ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 200 افغانۍ د بوري یو 50 کیلووي بوجۍ 1500 اتی افغانۍ د وریجو یو درنی منې بوجۍ 2200 افغانۍ 14 لیټر غوړي 1100 افغانۍ د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 1550 او یو لیټر ډیزل په 300 افغانۍ پلورل کیږي او همدارس په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 200 افغانۍ څلويخت پوله یو اروپا یورو 20 افغانۍ 50 پوله یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پوله یو سعودي ریال 19 افغانۍ 40 پوله زر ایرانی تومان 10 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 1595 افغانۍ
تاسې زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو نړیواله موضوع د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یمن کې د تیرې اونۍ د هوایي حملې په اړه د کره او شفافو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده عصمت ساروان راسره په سټوډیو کې دی د دې موضوع نور جزئیات به راسره شریک کړي
مننه مراد صاحب لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف له لوري په یمن کې د هوایي حملې په اړه د باوري او شفافې پلټنې غوښتنه کړې ده ده. د یمن د شمال پریو بازار د سعودي عربستان په مشي د ائتلاف د بمباری له کبله لږ تر لږه 9 ماشومان وژل شوي وو. په ملګرو ملتو کې د بریتانیا سفیر کرین پایرس وویل د امنیت شورا غړیو په دې اړه او دغه راز د یمن د نورو پیښو په اړه ژور خپګان ښکاره کړ. دوی د باوري او شفافو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. پایرس چې د اګست میاشتې لپاره د امنیت شورا مشر دی دا خبرې وروسته له دې وکړې چې د ملګرو ملتو یوه جګپوړي مقام پر یمن د هوایي حملې په اړه د امنیت شورا د 15 غړیو ته معلومات ورکړل.
دا حمله د یمن په کومه سیمه کې شوې ده؟
دا هوایی برید د یمن د تیر پنجشنبه په ورځ چې د اګست 9 وه د یمن د شمال په سعاده ولایت کې پر یوه بازار شوې وه او راپورونه وایي چې د یوه ښوونځي د زده کوونکو بس په نښه شو چې له کبله د 9 تنو د وژل کېدو تر څنګ یو شمېر نور ژوبل شول. له حملې وروسته په یمن کې شیعه حوثي وسلوالو د دې برید مسؤلیت د سعودي عربستان په مشۍ د ائتلافي قواو په غاړه وباله.
سروان صاحب د سعودي عربستان خود د ائتلاف مشري کوي او حوثي اغانو تورونه په لګولي په خپل سعودي چارواکو سویلي د حمله باره کې
د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس خپل هیواد د یو چارواکي په قول چې نوم نه دی اخیستل شوی ویلي چې د سعودي عربستان په مشري پوځي ائتلاف ژمنه کړي چې په یمن کې په عملیاتو کې د تیروتنو او لنړیوالو قوانینو د سرغړونو د ادعاګانو په اړه څیړنه کوي او سرغړونو ته سزا ورکوي.
دوستانو اسمت ساروانو چې په یمن کې په دې وروستیو کې په یوه هوایي حمله کې د ملکنه د وژل کېدو په اړه د تحقیقاتو د مسئلې په اړه وروستي جزئیات در سره شریکول. د افغانستان د سولې علي شورا وایي په بیلابیلو هیوادونو کې د طالبانو دفترونو ته اړتیا نشته. د یاد شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل د دفترونو د ډیرېدو پر ځای باید په اصلي هدف چې هغه سولې ته رسیدل دي تمرکز وشي. په نړیوالو چارو کې د جمهور رئیس غنی سلاحکار محمد امین کریم بیا وایي چې دوی د هر هغه اقدام هرکلی او ملاتړ کوي چې د سولې لپاره کیږي. یوسف خان زدران په دې اړه نور جزئیات راټول کړي دي.
په داس حال کې چې په ازبکستان او متحده عربي اماراتو کې د طالبانو د نوي دفترونو د پرانیستو ویل کېږي، د افغانستان د سولې عالي شورا غوره ګڼي چې د دفترونو د ډیرېدو پر ځای په اصلي ستونزه تمرکز وشي. د یاد شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته ویل د قطر دفتر د طالبانو یو مناسب ادرس دی چې که اراده موجوده وي د همدې لارې ستونزې حلیدای شي. دی که څه هم د نورو دفترونو اړتیا نه ویني، ولې وایي چې که د مذاکراتو لپاره کوم بل ادرس غوره کېږي هم ستونزه نشته.
ضرورت بیا نه وي یو هغه چې هغوی د پاره سیاسي دفترونه په ټولو ولایاتو مملکتو کې خلاصېږي هغه د مملکتو د اخبار ساتنه ډېر ضرورت نه لیدل کېږي ځکه چې مسله هر کېږي د افغانانو سره د افغانستان په منځ کې ځي مسله هر کېږي په هوتاغو مملکتو کې دغه شته دي دا سفارتونه شته دي که نه دا به د هماغه سفارت دی ټول مشترک سفارت وي ټول مشکل به هماغه حل کوي که نه اصلي هدف یې اصلي مسله خو همدا ده دې اساس باندې زیات توجه دې خبرې ته پکار ده اول مدرس پکار ده چې مدرس اوس خطر دی.
دا په داس حال کې د چیزینو رسنیو د لوړ پوړو افغان چارواکو له قوله لیکلي چې ټاکل شوی د قطر د دفتر تر څنګ په نږدې راتلونکي کې په تاشکند او دوبۍ کې هم د طالبانو دفترونه پرانیستل شي. دغه سرچینو ویلي چې په ازبکستان او متحده عربي اماراتو کې دغو دفترونو له لارې به طالبان د افغان حکومت او بهرنیو هیوادونو سره د سولې خبرې تعقیبوي. دنیا ورځپاڼې بیا لیکلي چې طالبان ته نږدې کسانو هم په تاشکند او دوبۍ کې د دفترونو پرانیستل تایید کړي، خو دغې ډلې تر اوسه ازادي راډیو ته په دې اړه له څه ویلو ډډه کړي. سرچینو دا هم ویلي چې د دغو دفترونو له پرانیستلو وروسته به د دوهې دفتر د طالبانو تعلیمي، د دوبۍ دفتر به د تګ راتګ او اړیکو، او د تاشکند دفتر به د دغې ډلې سیاسي کارونه پر غاړه لري. له دې وړاندې ازبکستان د سولې د خبرو لپاره له طالبانو سره د اړیکو هم ویلي دي. په ورته وخت کې په نړیوالو چارو کې د جمهور رئیس غنی سلاحکار محمد امین کریم وایي دوی د سولې لپاره له هر اخیستونکي ګام هرکلی او ملاتړ کوي.
خرج مسلم این است که مؤثرترین موقف ای خواهد بود که طالبان دفتر رسمی خود را در تحت حمایت تضمین شده داخلی و خارجی در داخل کشور و در پایتخت کشور افتتاح بکنند. ولی علی حال اگر دفاتر در تاشکند و امارات و جای دیگر به خاطر پیشبرد پروسه سال ایجاد میکنند و تنها به خاطر از این کار ما از این مطلب حمایت میکنیم.
لدې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې طالبان که هر چیرته وغواړي دی چمتو دی ورسره خبرې وکړي، خو امین کریم چې د حزب اسلامي سره د حکومت د سولې د بهیر مرکچی هم پاتې شوی غوره ګڼي چې که طالبان د سولې د خبرو دفتر په کابل کې پرانیزي اغېزمن به وي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
د یوسف زدران په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په بېلابېلو هېوادونو کې د طالبانو د دفترونو خلاصولو ته ضرورت نشته، بلکې تمرکز باید د سولې موضوع ته وي چې دا هدف ترلاسه شي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د غزنی د امنیتی وضعیت او پر دې ولایت د برید په اړه د کابل ورسپانو هم مقالې او مطالب خپرې کړې دي. زموږ همکار حمید مومند ورته کتنه کړې ده.
د کابل ورسپانو د نن ورځې اکثره مطالب پر غزنی د طالبانو پراخې حمله او د انتخاباتو په تړاو د حکومت او سیاسي ګوندونو ترمنځ روان بحثونو ته ځانګړې شوې دي. ویسا ورسپانې لیکلې ده چې پر غزنی له څلورو لورو حملو د لومړنیو امنیتي کمربندونو ماتولو سره ښار ته ننوتل یو ځل بیا دا وښوده چې طالبان لا هم خطرناک پوځي ځواک دی. روسپانه لیکي چې په جوزجان کې د طالبانو لخوا د داعش د ډلې ځپل، ننګرهار کې د داعش پر خلاف د طالبانو د سری قوې چمتووالی او بلاخره د غزنی پرونی حمله دا ښیي چې د افغانستان په جګړه کې طالبان اوس هم د معادلې د بدلون توان لري. روسپانه لیکلی دی چې پر غزنی د طالبانو لخوا دا حمله داسې مهال شوې ده چې وسوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې په قطر کې له طالب مشرانو سره د سولې په باب خبرې وکړې. روسپانې وړاندې د دې خبرو په اړه په افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر راین کراکر څرګندونې راغستې دي او لیکلی دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو د افغان حکومت مشروعیت کمزورې کړې او طالبانو پر دې سیاسي وجاهت وګاټه. روسپانې لیکلی دی چې همدغه سیاسي وجاهت طالبانو ته پر غزنی د دومره پراخې حملې جرأت ورکړی. سرخط ورسپانې به لیکلی دی چې غزنی لا پخوا سقوط و او دا ځکه چې د ورسپانې په وینا د غزنی په اکثره ولسوالیو کې د مرکز پرته ټولې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي او حکومت پکې نشته. ورسپانې لیکي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د ځینو کړیو د برلاسي د توطیې پر اساس اکثره ولسوالۍ په لوی لاس ناامنه کړې شوې دي او داسې قمندانان ورته لیږل شوي دي چې په هیڅ نه پوهېږي او په قصدي ډول یې ځینې سیمې طالبانو ته خوشې کړې دي. د ورسپانې په باور په کوم ولایت کې چې هر څه پټه په ولاړ وي د هغه سقوط ته اړتیا نشته او پر طالبانو به هسې خپل ځانمرګي او جګړه ماران اضافه و چې پر دغه ولایت حمله کوله، کنه نو طالبانو چې څه غوښتل هغه په دې ولایت کې کولی شول. ورسپانې په پای کې خبرداری ورکړی دی که د دغه ولایت په اړه بې غوري همداسې دوام وکړي دا ولایت خو سقوط دی، خو ورسره بامیان، اروزګان، میدان وردګ، پکتیکا، زابل او نور هم سقوط وبلی او کابل تر جدي ګواښ لاندې. پر غزنی د طالبانو حمله داسې مهال شوې ده چې د ځینو نورو ورسپانو په وینا سیاسي ګوندونو او خوځښتونو د پخلاینې د بهیر لپاره د یو ملي پلاوي د ټاکلو اعلان کړی دی. دنیا ورسپانې لیکلی دی چې دغو سیاسي ګوندونو او خوځښتونو د جمعې په ورځ له یوې غونډې وروسته یوه اعلامیه خپره کړې او پکې له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتل شوې ده چې د دغه پلاوي څخه د ملاتړ وکړي. په اعلامیه کې له طالبانو هم غوښتل شوی دی چې د افغانستان د خلکو د سولې غږ ته مثبت ځواب ووایي. روسپانې په خپل لومړي مخ کې د دغو سیاسي ګوندونو دا خبرداری هم راغستې ده چې که د انتخاباتو د بهیر د روڼتیا لپاره اقدام ونه شي نو د فاسدو انتخاباتو د مخنیوي لپاره به دوی مجبورا نورې لارې خپلې کړي. روسپانې لیکلی دی چې دغو سیاسي ګوندونو حکومت ته دوه اونۍ وخت ورکړی چې د انتخاباتو د روڼتیا په اړه د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي. ملیارمن روسپانې بیا د همدغو سیاسي ګوندونو او خوځښتونو په حواله لیکلی دی چې د حکومت مشران د رڼو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره سیاسي اراده نه لري. روسپانې لیکلی دی چې سیاسي ګوندونو او خوځښتونو دا غوښتنه هم کړې چې د رای ورکوونکو نوملیکنه دې د بایومیټریک سیستم له مخې وشي او نړیواله ټولنه دې په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د افغانانو د غوښتنې ملاتړ وکړي. انیس دولتي ورسپانې که څه هم د سیاسي ګوندونو د غونډې او غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي، خو لیکلی دی چې ولسمشر اشرف غني د ملي امنیت شورا په غونډه کې په دې ټینګار کړی دی چې د شفافو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره تخنیکي مطالعې ته اړتیا ده. ورسپانې لیکي چې ولسمشر د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې په راتلونکي غونډه کې د یو مشخص بدیل سره حاضر شي.
اپل کمپنۍ د بیچلونکو موټرو په برخو کې تازه پرمختګونه کړې دي. دا چې څه پرمختګونه کړې لیسمت سروانی ورو.
اپل کمپنۍ د اوتومات یا بې چلوونکو موټرو په مخکینۍ شیشه کې د یوه داسې سکرین د اختراع حق ثبت کړ چې د موټر او د هغه د سپرلیو ترمنځ ارتباط ټینګوي. دا شیشه د لارې حالت او نقشه په بې چلوونکي موټر کې ثبتوي. اپل له یوې مودې راهیسې د بې چلوونکو موټرو په ازمیښت بوخت دی، خو د خپلې دې پروژې په اړه یې معلومات نه دي خپره کړي. په همدې لړ کې پټنټلی اپل ویبپاڼې افشا کړه چې اپل د اوتومات موټرو په برخه کې له فلوکس واګون سره همکاري پیل کړې ده. اپل د امتیاز د حق اخیستلو په مهال ویلي چې د موټر سپرلی د دې سیستم په وسیله له نورو موټرونو سره په فیس ټایم کې ارتباط ټینګولی شي. دا سیستم همداراز کولی شي چې د موټر د سپرلیو له حاله خبر شي او ورته معلومیږي چې آیا